په احمد چې پرې مار کله مخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیات په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون وروسته لدی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو څرګنده کړې چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی. د سمنګان بلد د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنبه شوې دي. په وژل شوو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارې سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پرلپالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پرلپالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بې ګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همداراز وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پرېږدي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحد ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامي اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلې دي چې دغه کس د ناسا تر اولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درویو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د شزو د شلو ورونو د کرکټ اتلولۍ پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنګلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتلولۍ د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19مه په سریلانکا کې پیل شوه چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له نږدې درې کلن څخه وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
پروینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو څو څلوېخ وزیر لس باغانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڼه مني. د جمهوریت حکومت تر پرسیدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو، سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند بندرو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ریندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دی. جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوري حکومت تر نسکورېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی و، خو کابو دوه کاله وروسته یې په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکي ټیم واستاوه. د هند د سفارت له بندېدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزې ورکوي، یو شمېر محصلان پرې خوشی شي. وحیدالله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وایي په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل و. دی وایي چې درې کاله یې د هند ویزې ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندوستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي موږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحیدالله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت ورسره ډېر زیات کمزوری شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع به شي. دا ښه کار دی، موږ استقبالو. په دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د هند د بهرنیو چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند د ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمې وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې اورلګېدلی وو او دا اندېښنه وه چې شاید دا مراسم وځنډې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورټونو پر اساس لومړی یې په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیږدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیږدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې اورلګېدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغېزمن کړي وو. د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدین زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سږنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کېږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژونده پاتې دي. دوی ته هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مې نه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شی نو زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شاید اعلان وکړي چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې کارونه خپل لري او تړون لري او عوامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی. شو وایګل او زده وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتي منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنیو ترمنځ خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده که نه چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري د ملکي حقوق معلوم دي د عسکر معلوم دي د نور معلوم دي په کورنۍ کې همدغسې ده وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي د نارینه معلوم دي خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي یو مدعوان حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارغ قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کېږي بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شهري اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري ټولنه اصلاح نه ده
علت څه ګڼئ ولې زمونږ او تاسې ټولنه اصلاح نه ده مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي د خلکو حقوق هم پېژني خپل هم په کورنۍ کې حقوق مګر کله چې کور ته سر دننه کړې همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهېږي په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي دغو مسایلو علت تاسې څه ګڼئ تاسو یې ویلې چې دا مرد سالاره ټولنه
ده وخت چې د کورنۍ مشر وایي کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي د ستا حرکاتو ته ګوري د مور او پلار حرکات ګوري د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي بالاخره دغه کوي وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي نو دغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي ټولنې ته وړاندې نه کېږي هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کېږي
بله تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کې حقوق په نظر کې نه نیول کېږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسي جوړېدلی دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کېږي نه ورکول کېږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی د دغه کورنیو وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ دا روغ دي کورنۍ دي دا مریض کورنۍ دي اوس به د شهري بحث وکړو که نه مخکې مېرې چې هغه شل کلن نظام کې د ډیموکراسي لافې چېغې ډېرې وهلې ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي که نه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي پخلی یې ورسره کړی ده جیران دی ورسره چلولې ده ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده دا اوس هلته د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی دا کچالوان او کدوا او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خو شي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده نه درې کړی نه کوي په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کړم ښځه به مریضه وي ناروغه به وي خو دنه پخلی غواړي دنه ډوډۍ غواړي دا یې حق نه ده په شهري اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي دغه مکلفیت نه ده ښځه حق لري چې کور ولري ځان ته کور ولري اما دا دغه نه ده مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست د تربیه مشکل لرو تربیه مسالمه نه ده تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایو به راځي
بله په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی مګر د کورنیو د نارینه وو لخوا نه ورکول کېږي دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي
یقینا همدغه ده مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره په ننۍ نی ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري لس میلیونه سل لکه افغانۍ اما دا محتاج دې ته ده چې مېړۍ دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي کرای نه وړي هغه که مریض وي زوی ته محتاج یي چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي دا میلیونره ده لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شوه که نه اما څوک یې نه ورته ورکوي
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده څومره مایوسه ده څومره ناامیده ده
د مېړه د فشار لاندې ده د زوی د فشار لاندې ده ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق
مسائل ډیر کمی علت دا چې مالی اړخ قوی ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت کابل میشي ولور نخت نه اخلي، 500,000 شپته لکه یو کور په ولور کې هلته ورتلی کې په نکاحت کې، نو دا سړی بیا مجبوری د دې طلاق هم نه ورکي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکي، نو بینان که ښه ده او که بده دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2000 ودونه کې 2000 طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی، مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده که نه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي که نه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ د هغه ورور چې رحم ونیکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار مېرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرونم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ور زده کړي که نه، چې دا بله ورځ چې پخلی ور زده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات شي بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي که نه. دا علت شی ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه وو ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والي ده دا حق ورته نه ورکوي که نه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام برا شي، هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاصو که نه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره، مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږمه اوومه یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده که نه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې مالور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق ده، حق د الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم، برخه مې ورته ورکړي ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د مېرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې اما ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي، دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري خو داغه نه به ګلام نشته ده مون خو الحمدلله مسلمانان است په دې باندې باور لرو چې ما خور حق لري ما مور حق لري ما لور حق لري او که په دنیا می ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو د سکاس په توګه چې لوستي یاست په دې پویږي څومره خوښنه کیږي څومره خفه کیږي چې کله خپل ټولنې د ګوري چې خاطر په دغه پویږي چې دغه دې میرمنې حق دی مګر نه ورکه څومره خپل خفه کیږي خپل وجدان سره
د رواني لحاظ د صحي لحاظ خفه په دې مچ سونه ز په افغانستان کې لرم از ما د لوران د تعلیم سونه ده زه ور سره خپل رنجوري مخبل ور سره مریضم خپل ور سره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان می هدف و نور دوستان چې ته ویني خو شاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاص اوزا ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو ویني د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبري ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په دې موضوع کې زه تاسو سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یو ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې جلی د پلار په توګه باندې امور مشه چې د ټولنه درنند د زمو سره دردمند يم
درته وای او کوم وخت تاسو کوشش کړئ د چې یو چاته ورته وای یا که تاسو په دې پوهیږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوانو سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې د اقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مری تاسیم دا ژوند د اخره پورې نه ده اکثر نه په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو هغه د دغه حساب یې پاتې شو ستا په ږیره کې سپین لګېدلي تم سبا مری د حساب دې پاک د خوندو سره دې پاک د فریانو سره دې پاک
په دغسې یو وضعیت خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټا کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټا کی او بیا د دوی لټه
زده کی کنه اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني که دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا خو ورسره هیڅوک نه مني نن سبا که چېرته دا ورسره اضافه کړي چې ما شرعي حقوق او دا په دې خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه او دغه فیرسوار مطرح کی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلای
مګر فکر نه کوي چې دا کار مېرمن وکړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه دې کړي فرشته خوري ای چا نه دې کړي په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیونه ونیسه 8 میلیونه کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي دوه میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسي نو دوه میلیونه پلرونه و کنه دوه میلیونه نور ماندې وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسي دا شول لس میلیونه شل نفره د همغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلي دي حداقل چې دا خو به په تاریخ کې خو به و چې په همغه ورځ باندې دوغور مشه کسان مکتب خولې ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلی دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصولو باندې پر مخ تللي وی دوی به په همغه ورځ باندې همغسې لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته اینده سیس کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټول معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ یو فرق کم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکې دی دوی د حوصله ولري کچې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداولها بین الناس دا جون چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وجه د سینه پاتې کیږي آسمان بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وجه نه بدلیږي موږ ستونزه لرو موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت ځان برابر کړو چې هغه کې رفا رامنځته شوي هغه کې زموږ حقوق تامین شوي موږ سترګې پټې کوو منډه کوو منډه چې کوو سر هم کله په دیوال لګېدلی کله په ونه لګېدلی کله په تیږه لګېدلی آخر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شي دپاره منډه کړې ده څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړي دي دا محاسبه نه لرو که نه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
اللهم وساته خوشحاله اوس
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پیو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبري وشوي او لمون سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست علامه ما او ملګری
مننه چې ازادي رادیو اورئ
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنبار مولوی وی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقاعدونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمنه په 104 کلنۍ کې هم له کاره تقاعد اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو اوبو له داسې ډنډ او جهیل نه مو هم خبروم چې د موسیقۍ ډک آوازونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي یو ډزې د چایو له یوې پیالې ارزانه ده خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته د فضل رحمان په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره و نه ویناوې لرلې خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته څه ویلي کنه فضل رحمان یاد کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکي تعلیمي نصاب جوړي
امارت اسلامی چکر راغه د خپل پاکستاني وځي او د بازار موافق خلک وځي او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسايټي کې مشکلات راځي د هغه ته منسوبه جوړه کړئ ته موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وای او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي
د مولا فضل رحمان سرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان دا به ډېره خطرناکه وو چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلي زوری دلی کھڑی دلی ولس پر اڑا دی تر سرکی طالبان کا غوار چی پو دی ولس پر منز کی تجرید نشی دوی باید حق واقعیتون پر تعلیمی نصاب کی سرگرد دکی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لتر سرکی دی
دا افغان پاک بیرغونو دا توہین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي خود پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه وه
خو دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو پښو ته نه پرېږدي چې افغانستان دي خود اختیار خودخواه خپلواکه یو آزاد افغانستان
دي ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ د دې باور یم چې ممکن دا د همدغې کنسلګرۍ کار کوي
په دواړو لارونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل په اولنی لارون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وسي د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبرې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی به ټول پښتانه کتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې غوښته
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتک د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته پر خلکو دایره را تنګه کړی ده
د پاسپورت باندې راغلا کوم شناخته کارت څوک نه راغلا کول فورم جن د خپل تذکیره څوک نه لکول دروازه خراب وګرځول به تر واپس راغلا کول او دا خواسم و شناخته کارت ولې څوک نه پېښول بل به سایوان کوم ډیر خلک ورتناسته څوک چاته اجازه نه ورکړي موږ فورم خبر چې لارې له دولت وادر سکی رادیو زنار نه روان کړي دا چې ورلو نه پېښو واخه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه درول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
بیا هم سړی مشي د ایوې ونې په تیرېدو طالبانو لا هم د خپلواکي اروپا له مشال راډیو څانګې سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمان د وروستۍ مرکې په اړه غبرګون نه دی ښودلی تیرونې ملا غنی برادر ملا خیرخوا سراج الدین حقانی ذبی الله مجاهد ملا میرخان متقی ملا یعقوب مجاهد مولوی کبیر ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي خو د ملا فضل الرحمان هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي نوموړي دا کړی ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي
د هغه ته منصوبه جوړه کړل چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي ورورولی په بنیاد باندې اسلامي او عقیده په بنیاد باندې ګوندګيري په بنیاد باندې د ټولو بنیادونو باندې د دې ته فکر هم وو او ماته په تفصیل سره د صورت حال بیان کړه وو چې حضرت نا قابل بیان د خبره چې موږ وخت اختیار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې سره مشکلات وږي
که دغه بیان او دغه څرګندونه د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی. د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګنده کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په هکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمان په څرګندونو نیوکې کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا خو بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زه معمولي داسې خبره اغسي از خدا نه خواسته خوله به دې کاګاسي مولوي صاحب محترم ګزان به دې وهي، نو دغه شي کې ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا جنرال صاحب،
بسې موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډېر کوو، ډېر زیات کوشش کوو چې په ډېرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمان په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمان ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپله د پاکستان دسیسه وه چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځونکي دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمن نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره یې د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوي ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون له ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شېبو کې را لګل شوی او دغه چاره تر سره کړه ورسره لاغه بیا هم لسی می ورک شو. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېده او دا خبرې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، بیا ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بورډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین مټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړل. په هغه ګاډي کې چاکوګان وو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دا خبره وکړه، نه یوازې د ګیله من وزیر په شهادت رسو بیا ټول پښتانه کتل سي، موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو. ولې هغه خبرې یو د پولیس افسر چې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډۍ لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص له منفقه وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهاب الدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شهاب الدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهاب الدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای یې شهاب الدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمن او سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شنه پکې د څوک نه راغلم کول فورن دا نه جواب تذکر او څوک نه لکول او دروازه خراب وګرځول به ته واپس راغلم کول او دا خواسم اوس شنه کار باندې څوک نه پېښو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس او څوک چات چاته اجازه نه ورکوش کړی. موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دې زنار نه روانې کړي داګه شوارلو نه پېښو واه په تذکره والا نه پېښو نه بولد تذکره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ والا.
د پاکستان پخوانی لنډمهاله حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه، ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پر چمن، تورخم او انګوره ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی.
خدا سی خبری پر میڈیا تراوتلی ارسنی سپیچی پاگه که دا ویل کیجی چی دروازه دا نورو طولو خلقو دا پاره که آقا دا چمن وی که دا سپین بلدک وی که دا کچ وی که دا لوی کندار وی دا آقا پر مخ پانی یوازی پر پاسپورت پانی خلاصه دا اما پینزوی زر کسان دا لغریان پنام بانی چی لغریان دویغه کسان توایی چی دا چمن چخه که وطی یا کم سامان وری د ویش منډی ته د ویش منډی څخه سامان راوړي د چمن ته نو د دوغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایان ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي و چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق له باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلي دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېښت زره پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیوي وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزې جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تون بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړ، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللې او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تیرے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغه ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړ اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتشفشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې روست موسیقیت پیدا کی د غوازونه لنګدی نه داسي عجیب وبګنون کی هم دي چې څوک لنګدی اوري او هیڅ کړي خامخې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویختان دريږي او د وسلو د تولید راځي مکولو په سیالۍ کې د ازل برېټانیا لنور څوګام مختتللی او د نور په سرت د لیزر په مرسته د اهداف د وشتلو لومړی تجربه یې کړی ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.